پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د کونل چارواکي د ولایت د چپدری ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپدری د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې پکې په ځنګلونو کې اور لګیدلی څیرمه پرته ده. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګه ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه نه دی مړ شوی. په دې اړه وروسته خبرونه کې تفصیل اوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عاصم افتخار احمد د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه اسلام آباد د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه په پرلپسې ډول د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي او دا د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
د جنگونو نتنګ یو د مونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. مونږ ته داسې ښکاري چې دا مائده دغه هر شی په اخر کې د یو نوی جنگ سبب ګرځي.
له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استنه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوروي د لوب په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه شیبه مخکې پیل کړه. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. افغانستان له زیمبابوې سره تر اوسه 15 لوبې کړي چې 15 افغانستان ګټلې دي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهرچیان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلي وو. ازادي راډیو اوریاو د خبرونه په پاتې برخه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلی اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې 2 اور لګیدلی ده.
لوی خورورته وای ناغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلی اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي په دې اړه به د چاپېریالي مسایلو له یو کارپو سره وغږیږو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او ویل دا هېواد باید له پامه ونه غورځول شي. هغه موټر چلوونکي چې د کابل لوګر پر لویه لاره تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د دې لارې د دوهم سړک د رغولو چارې چې مخکې پیل شوې باید بشپړې شي.
شولډر یې نشته او اوبه پکې ډنډېږي. اوبه غلط ځي چې موږ موټر اواریز کوي موږ د اواریز بروریز نه شو پوره کوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو په اونیزه خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. آیا افغانستان د نړیوالو له مرستو پرته په یوازې سر د نشي موادو جرلې ایستلی شي؟
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ايار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د ګلدرې په ځنګل کې 2 اور لګیدلې ده. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په یو ځای کې لګیدلې اور د سیمې د خلکو په هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه بل دی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. لبل خو د نورستان ولایت نورګرم ولسوالۍ د شام درې ځنګل کې لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی، او د غرز د دې ولایت مرکز پارون اړوند د اکانتیوا پراخه ځنګل ته هم مخه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې لا خلک په ځنګل کې د لګیدلې اور په بشپړ وژلو بوخت دي، چې د مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې ځنګل هم اور اخیستی دی.
باران نه دی شوی کانتیوا کې، بل د ځنګل اور اخیستی دی. لا اوسه پورې نیم ساحه کې اور لګیدنې رامنځته ډېر لوی ځنګل دی، خو بچ په اسانه نه کنټرولېږي چې دغه ویوړي.
د نورستان د څنګلوري ولایت کونړ چارواکي هم وایي چې د یاد ولایت چپې درې ولسوالۍ د دیګل درې ځنګل کې دوه ځایه اور لګیدلې، چې یو ځای د خلکو په هڅو کنټرول شوی او د بل ځای د کنټرول هڅې روانې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت چپ ادارې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي چلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو ځای اور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. ولسوالۍ عمله هم تللې ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی، یو خده پورې د اور مخه نیولې ده، او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی. لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی، او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
تر اوسه د کونړ او نورستان په شنو ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د خلکو په خبره چې په دواړو ولایتونو کې د ځنغوزیو او نخترو ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده، چې په سبب په سلګونه جریب ځمکه ولاړې دنګې ونې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو به هر کال د جنغوزیو له حاصل څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کول. نن د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لسمه ورځ ده، که څه هم چې ولسونه او طالبان په شریکه د اور وژنې هڅې کوي، خو توندو بادونو او د وسایلو نشتوالي دغه هڅې د خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. له چین څخه طالبانو د وروژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو لای درک نه لګیږي.
و امریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګیدلې، په یو ځای کې د خلکو پر هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه پورې بل ده. دا چې په ځنګلونو کې دغه لګیدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد یا د سیمې د خلکو پر اقتصادي وضعیت او د وحشي ژوو څه اغیز وکړي، په دې اړه د کرنې او چاپیریالي مسایلو پوه میرویس خوګنی را سره په لاین کې دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه سهار مو پیل کړی.
که په لومړی راته ووایه چې مخکې خو هم په نورستان او کونړ ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو دومره دوام لکه چې نه و کړی، ولې دومره د اور دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي، او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي، او د باد په وسیله باندې بادونه ډیر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته، او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یاد ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی، همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي، چې دا ډیره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه را نظر شوی، او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای ته دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال د یو ځای نه بل ځای ته وچکالي ده. تاسو ولیدل چې په راتلونکي یوه میاشت کې تر اوسه پورې هیڅ باران نه دی شوی، او کله چې باران ونه شي وچکالی نو په ځمکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونو مندان حتی هغه واخه دغه ټول شیان دې ته آماده یې چې ډېر زر وسوځي. نو یو علت دا هم دی چې باران نه شته دی ځمکه وچه ده نو ور په ډېر چټکۍ سره د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقالي.
بل افغانستان که څه هم لکه د نورې نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډېر اور لګیږي د هوا له لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو له لارې د اور وژلو هڅې کیږي، اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي، د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډېره پاسینه سابقه نه لري، یعنی داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هېواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباری شوې وې، اور لګېدلې وو په کونړ کې ځینې ځایونو کې، په نورستان کې خو هغه معمولا ما درته وویل چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه وو، اور به هم د مقاماتو د چارواکو د سیمې د خلکو په خوخه په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس مسایل زمينه دي ته مسایل ده چې اور ډېر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي، نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هېوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کېږي، هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پخوانه وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد دی، خو دغه غر ته مونږ ډېره توجه نه ده کړې، یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو، اما مونږ ځنګلونو د اور وژنې لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ وانه خطر، شاید کومه اطفایه وي، شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې خطر شوی، دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا ده، دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د اور وژنو وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
بله کراش دا اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره وورم د زنګوزیو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمه د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزیو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي، څه فکر کوي چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډیر زیاتې منفی اغیز لري. کله چې په ځنګل کې اور بلیږي یا مونږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو، یعنې تاسو وګورئ چې وشتمنی سوځي، کله چې وشتمنی سوځي ته باندې هغه اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې، د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې. صحیح ده، د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته. بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفی اغیز لري، خپله جنغوزی سوځي. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزی تجارت د هېوادونو سره په ډېر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چېرته مثلا چین ته یا نورو هېوادونو ته جنغوزی سي، هغو به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، دغه خپله دا ځینې منفي اغیزې دي چې جنغوزی په کیفیت باندې کوي. دا ټول هغه څه دي چې په دې باندې علاوه د دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژوو باندې ځنګل کې د نوي ټوکېدل د لیبوتي ځنګلونو ته چې ګورځا دی، الله تعالی قدرت په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کیږي. یل تاسو نشته چې مداخله وکي بوتي شنه کې اندغه ځنګوزی د تلګي دغه واړو بوتي چې شنه شي په دوه درې کلو کې دا به د منډه لاړه. الته د شاتو موچي د لپاره، الته مثلا مرخيړي، الته د زناورو د حياتي وحش ځنګیر شکول کړي شکول، دا ټول هغه مسائل دي چې په ځنګل کې د ورژنې په پایله کې رامنځته کیږي.
هم دا چې په وحشي ژوو تغیر لري پوښتنه مې کوله، خو تاسو ځواب کړه. کور ودان د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګنیو چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې دي لګیدلو اورونو، دا چې دا اورونه څه اغیز منفي اغیز لري، نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې دا هېواد باید له پامه ونغورځول شي. که څه هم د دې سازمان غړو په وروستیو غونډه کې ډېر تمرکز په اوکراین کړی و، خو بیا یې هم د افغانستان د وضعیت مسله د خبرو په اجنډا کې و. نور په دې رپورټ کې
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان دایمي غړو خپل جوړ شوی غونډه کې د افغانستان وضعیت سیړل او په سیمه کې د دې وضعیت د اغیز په اړه خبرې کړې. که څه هم د دې سازمان د غونډې ډیر تمرکز په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه جګړې په اړه و، خو ګډون کوونکو هیوادونو بیا هم ټینګار کړی چې افغانستان باید له یادونه وویستل شي. او اس سی ای خپل اعلامیه کې لیکلي، غونډه کې دا ټکی هم روښانه شوی چې د افغانستان وضعیت په منځنۍ اسیا کې نجونې، ښځې او نارینه اغیزمن کړي دي. اعلامیه د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د سویډن د دایمي غړي الریکا فینرټ له قوله لیکي، په افغانستان کې روان حالات پر سیمې پراخ اغیز لري. دې غونډې ته د او اس سی ای د شخړو د مخنیوي مرکز مشري تولا یارجلا ویلي، په افغانستان کې روان حالت ته په کتو باید منځنۍ اسیا سره ډېر مرسته وشي سو سیمه کې انعطاف پیاوړی شي. په ورته وخت کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي منیجا باختري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو بنسټیزو ازادیو ته د نه درناوي له امله ژور اندېښنه ښودلي. میرمن باختري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او درناوي په اړه ډاډ ورکړي. په وینا کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د منیجا باختري له قوله له نړیوالې ټولنې په دې اړه هر څه ژر د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي ویلي، په افغانستان کې له اوسني وضعیت سره چلند باید پر سیمې د حالاتو د اغیز د کمولو لپاره نه وي، بلکې دا وضعیت باید د یو ګواښ په توګه مطرح شي او داسې وانګیرل شي چې میلیونونه افغانان، ښځې او نارینه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. له طالبانو مو په دې اړه غبرګون وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اوسنۍ اداره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنه ده، هغه چې طالبان یې ردوي. طالبانو واکته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو او ښځو په کاري محدودیت وضع کړی او تر خوا یې په نجونو او ښځو مخ پټول اجباري کړي دي. هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون راپورته کړی، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او تر خوا یې دا هم بدرګه کوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه یې خوندي ساتلي.
ازادي رادیو او ریاو سمیو نړیوال موضوع د ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لزګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهره چان له اذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلی وو. نور بل صفی الله ستانی زیوورو.
مظاهره چیان مرکزی روان ته نږدې د هغو ماڼیو مخ ته په اعتراض راوتلي و چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي پکې میشت دي. د حکومت د مخالفان د نګورنو قرباغ د لانجې په تړاو د حکومت وروستۍ پریکړې او اقدامات غندي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په اپریل کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره د اروپایي شورا په منځګړیتوب د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. تر همدغه مذاکراتو را وروسته د حکومت مخالفانو څو واره مظاهره کړي چې وروسته یې وای بیګا تر سره شوه. د راپورونو له مخې پولیسو د جمعې په شپه ناوخته د لوړپړو حکومتي چارواکو له ماڼیونه د مظاهره چیانو د لرې ساتلو لپاره له صوتي دودي لاسي بمونو کار اخیسته. صوتي یا سټن ګرنیډونه هغه دي چې لږ وژونکي چاودیدونکي مواد پکې وي، خو ډیر لوړ غږ او ړندونکی دود تولیدوي څو خلک خواره شي. د راپورونو په اساس مظاهره چانو او پولیسو اخوډه پم کړی چې پکې لزګونه کسان ژوبل شوي. د ارمنستان د روغتیا وزارت ویلي د څلور دیرشو پولیسو په ګډون 50 تنه تر درملنې لاندې ونیول شول. پولیسو ویلي چې یو لس تنه مظاهره چان یې د پولیسو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي په تور نیولي دي. د جون د درېیمې مظاهرې له اپریل راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخچنې بلل شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د اپریل په میاشت کې موافقه وکړه چې د شخړې د حل لپاره د سولې د تړون مساوده پیل کړي او د ګډې پولې په نښه کولو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. ارمنستان د 2000 کال په جګړه کې د آذربایجان د جلا شوي سیمې د زینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. دا جګړه چې دواړه خواوو ته پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول، بالاخره د موسکو په منځګړیتوب او د روسي عسکرو د څار په نتیجه کې پای ته ورسېده.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 193 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. نړیوال بانک نن شنبه په وی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او خلکو ته د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مصرف شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یادي پیسې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لخوا د یادو دریو پروژو په چوکاټ کې مصرفیږي. دا مرستې داسې مهال اعلانې کې چې له دې وړاندې د خوړو او روغتیا نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اړمنو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی و. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د بیکاری د راکمېدو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله طرحې جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ښاغلي حنفي د اداري کمیسیون په ناسته کې دغه وزارت ته د هغو دولتي کارکوونکو د برخلیک معلومولو په اړه هم دنده سپارلې چې د منحل شویو ادارو څخه بېکاره شوي. د ارګ په ټویټر پاڼه دغه شان لیکل شوی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید د بیکاري د کمیدو لپاره له سکتوري وزارتونو سره په مشورې طرحې جوړې او تصویب لپاره یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنېدو سره د بیکاري او فقر کچه زیاته شوې او په کور دننه او بهرې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني وشپېته پوله، یو ایرو 94 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دوهم سړک پاتې کارونه د بشپړ شي. د دې سړک کارونه څلور کاله مخکې پیل شوي و، خو تر اوسه پورې د یوې برخې د جوړولو کار لا پاتې دی. د هغه شرکت مسؤلین چې د دې سړک لپاره قرارداد کړی وایي که ورته پیسې ورکړل شي نو په دریو میاشتو کې به پاتې کارونه هم بشپړ کړي.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین آزاد رادیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري، ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډرې نشته، اوبه پکې ډنډېږي، اوبه غلط ځي، سړکونه نور خرابېږي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پوره کوی. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ دغه سړک غامزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکی ذبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ راتګ کوي خو کارونه یې نیمګړی پاتې دي.
دغه سړک د څلورو ولایتو سړک ده، شمول د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي. د دې کارونه پاتې دي، زیاتره ګلدانې پاتې ده او شولډرې د پیاده رو پاتې دي، پورته سپرتکاري پاتې ده او هغه د دې سړک پاتې ده. نیمګړتیا ډېرې لري او د زاړه سړک هم مشکل لرو. موږ چې ورور سړک مینو وهلی ده، انقلاب پهتېر شوی ده، موږ د خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې د موږ دخوالو ته باید ډېر کوشش وکړي چې دغه لار د ټول افغانستان د خلکو ده، باید ډېر کوشش وکړي د موږ د مشکل حل کړي.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفي الله وویل د سړک ودانی شرکت سره دا څلور کاله د کار پیسې پاتې دي، خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
دا څلور کاله سودي ما د ماشینري د غریګ ما ورته راوړی دی، ریګ پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډېرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کړي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد لهغه به دوی خپل کار شروع کړي. ترغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکو چې ترغو د موږ حساب را سفر نه کړي.
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې 3% کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو کارونه خلاصېږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال والی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتې کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. د ویل د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصېږي. اوس په پیل حاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده دا خپل کار کوي. نو امارت لله الحمد د غو مخکنی مصرف کوم سوي ده، هغه مرتبر کوي او وسم کوم ضرورت وي هغه مرتبر کوي او کار به ان شاء الله په لاندو شپو کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
د یادونه ورده د کابل لوګر لوی لار چې د افغانستان د سویل ختیځون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورستیو کلونو جګړو و سوالو نخته او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخې زیانمن شوې دي او یو شمیر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې له سره بیا رغونې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې له دې چې لازم وبوي سره د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې د رواني لوبې له وروستي حاله خبر شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څاروان ته بغوښو.
هغه رضا کاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ دي. دا د اوپن دیموکراسي خبرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په فایل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو نه میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځاوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړې دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکاره ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژبني وشوي چې لښ په شم ټول کې پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو نه میاشت کیږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان لخپل جیب ورکوي خو څناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې انجونو او هلوکانو ته د درس ورکولو په خاطر انجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډیره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خبرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سمبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلی و د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری مخکمه واوریدل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړ کې لن له زیمبابوي سره یو ورځنی لوبه پیل کړی ده. زما همکار صفی الله ستنګزی دا لوبه له نږدې څارلی یا څاري هم د شبر سره دی. ستنګزی صاحب لوبه څنګه مختزي؟
سلام تاسو ته او ریډونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ یا توپونه کوي. تر اوسه په نهم اوور کې 28 منډې کړې. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی، د سر لوبغاړی چې ابراهیم زدرانو. اوس وخت رحمان الله ګربز او رحمت شاه په لوبه کې دي. دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لوبو یو لړۍ ده. افغانستان او زیمبابوې د دغه سوپر لیگ په داور کې به درې لوبي کوي او هر ټیم چې ډېرې لوبي وګټي یعنی دوه لوبي وګټي د دغه ټول سیریز امتیاز ورکول کیږي. د سوپر لیگ سیالۍ له 2000 را پیل شوې دي او تر 2020 به دوام کوي. افغانستان به له 8 ټیمونو سره لوبي کوي، لږ تر لږه درې لوبي لري او په پای کې به یعنی 2023 مې کې به له نړیوال جام مخکې هر هغه 8 ټیمونه چې تر ټولو ډېرې لوبي ګټلي او په سر کې دي هغه به په مستقیم ډول نړیوال جام ته وځي او پاتې ټیمونه به بیا د غوراوي سیالۍ کوي. نو مهمه ده چې دغه سوپر لیگ دی او بیا د غوراوي پړاو به تر نړیوال جام مخکې پیلېږي. افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې